د کډوالو په وتلو ټینګار کوي او د خپلو پولو څارې ډېر کړی، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر افغانان اروپا ته د رسېدو هڅه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د ننګرهار چارواکي وایي د هغه ښځې د قضیه پلټنې پیل کړي دي چې دا وایي کړي د واده په شپه خاوند تور پی پوری کړ چې پیغله نه ده. چارواکي وایي په دې تړاو دوه کسان ولي او د یو ولس لټون یې پیل کړي دي. سمې تیر ورځ مشال رادیو ته ویل طبي معاینو ثابته کړه چې بے ګناه ده، خو بیا هم د دې په وینا یو پخوانی جهادي قومندان یې لس کلنه خور ځان ته په نکاح کړي. د بشري او ښځو حقوقو سازمانونو پر حکومت غږ کړي چې سمې ته انصاف ورکړي. د تورنسو نظر معلومولو هڅه مو وکړه خو بریالي نه شو. په دې اړه نور حال له ننګرهار د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
کابو دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قومندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بې ځایه تور ولګاوه چې ګوندې پیغلتوب یې نه دی ساتلی، او په بدل کې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي. ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوې نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون پر رڼا کې چلند وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
څنګه یو خور شړل کیږي او په بلی نکاح تړل کیږي؟ هر څه زغمل شو خو بیزی نکاح نه شو زغملی. هر څوک به بیزی نکاح مري، مګم د افغانستان خويند بیزی نکاح نه ده منلی، بیزی تجاوز نه ده منلی. ولې د دې پښتنه نه کیږي؟ باید وشي. په ټولو باندې غږ کوم چې هر یو په خپل برخه کې اجرات وکړي. دا کوم قانون دی؟ ولې پښتنه نه کیږي؟
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتاولا خوګیانی وایي د یادې قضیه په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیارلس کیلو کسانو څخه دوه تنه نیول شوي او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري.
موږ موضوع امنیت قومندانۍ ته سپارلې و ترڅو په اړه لازم موجودي اقدامات وکړي. موضوع څارنوالۍ ته هم تللې ده. په قضیه کې دیارلس تنه خکیل پیژندل شوي دي. تر اوسه پورې دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی او یو بل تن چې په قضیه کې ډیر خکیل پیژندل شوی دی، دوی نیول شوي دي. اوس مهال په توقیب کې دي. یولس تنه نور هم د څارنوالۍ له لورې د دوی د نیولو امر شوی دی. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هغه هم ونیول شي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په هماغه وخت خبر شوي او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک کړی ده. هڅه مو وکړه چې د دې قضیه په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس وخت رسیدلی د ځانګړي ونیز خبرونې جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د پښتنو ټولنیز رویې او په هغو کې د جمهوري ارزښتونو موضوع څېړلې ده. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل وړاندې کوي. نو راځي چې ورته غوږ شو. دا تاسو او دا هم جمهوریت. جمهوریت
ستړي مشي. آیا په پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه په ټولنیزه توګه جمهوری رویه لري او که څنګه؟ په تیرو لسیزو کې د سیاسي او امنیتي بدلونونو له کبله پښتونولۍ ته او د پښتنو جرګې ته څومره تاوان رسیدلی دی؟ آیا اوسنۍ پښتونولۍ د یویشتمې پیړۍ له جمهوري فکر او اقدارو سره سمون خوري او که نه؟ دا ټولې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. اورېدو لپاره یې له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو په افغانستان کې د افغانانو جمهوریت رویو او اقدارو یا ارزښتونو په اړه باس کړو. په غیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې پښتانه په تاریخي ډول ولسواکي خوښوي. په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیک مزاج لري.
ګوري موږ ته په تاریخ کې چرپاتې د میرویس نیکه تاکل د لوی جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کیږي چې د اکثریت په غوښتنه وي، یعنې د اکثریت په رایو باندې کیږي. او دا پخپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل ده چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي پښتونولي هغه ارزښت ندی چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلی مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي، د کلی به وځي. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلی به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه.
په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالۍ شیدواری وای پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنی مصنوعي دي. هغه څه چې خپل ولس ورته رایه نه ده ورکړې، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده ککړې، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښي، اما والی ورته په سر ایښې ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښې ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښې ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو که خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پختون میشته سیمو یا جنوبی پختونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټول سیمه په پاکستان کې لیوبل بیل دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکو پختانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالی دوی یو ساتل دي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
د پختونو د عمومي کغه د افغانستان کې دي، کغه قبایلی سیمو کې دي، کغه بلوچستان کی دی، کی خیبر پختونخوا کی دی. اگی چونکہ دے زمکے پہ حساب، دے جغرافی پہ حساب، دے دیر زمانے نا یو بل نقا تکری شوی دی. دا اگی دا وجہ نا کتا سو لگ پا غور سر او بوری، نو دا سخکار چی لگ جدا جدا کلتوری اکایہ نی دی. دا سخونہ دا گینی چی دا کلتوری اکایہ نی بلکل جدا کروڑ لری یا جدا رویے لری، خو اغی کی چی کم مشترک بنیاد دے چی دغی ترمائنز ابلاغ کی گی پا اغذریہ اغا دغی جب دا، نو دا اغدی کرو وڑو کی بیادا سی توپیر خکاری چی گینی دا جدا جدا مختلف شکلونو کی کلتوری ارتقا کړی دی.
په پاکستان کې اوسیدونکو ویشل شوی پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوری رویه لري او کڅنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوری رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دا وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوری دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړی ته خو جمهوری اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړی ته جمهوری اقدارو سره سره څه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزۍ یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې موږ په دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یو برخه ده. تاریخ یې چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلای دی. خادم حسین وایي د احمد شاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی نو د جرګې په اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمد شاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغینه تاسو وروسته وګورئ نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپلې هڅې کړي دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړي دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رای نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اغوستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست اوریدونکو. په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نه تیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زرعي معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زرعي معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریه برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د هغې لاسو ته پریوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدای شي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومیشتې شوي او د منځه یوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمون خي.
د پوهانو په اند پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځي او نامنې پیښو لقبل د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا لزوره او لواکا لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پوری دلته د فرنګي سامراج تیار نور اغله یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پوری په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو اغا څه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر که هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې ناته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغې چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیته یا استعمال کړي او د زور زیته په بنیاد یا اغي وطن نشړلی یا دی وطن نه یا د فیصلونو بهر ساتلی.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پو خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شونه د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بل خبر نشول او همدا وجه ده چې په پاکستان کې مشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کې دوه وجنه چونکی د ابلاغ او د رابطو ذریعے تر ډیره حد پورې قطع کړی شوی دی. د اغه د وجنه چې کم کس په پیښور کې اوسي کی او دلته د پیښور پښتون تکما مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کم په پښین کې اوسيږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسيږي، شاید چې د پیښور پښتون د اغه ستونزه نه خبر او همدغه خبره د لورلای د پښین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې اغه د پیښور د باز ستونزه نه خبر. د اغه د وجنه د اختیار په حواله د خپل خبر رسول او د خپل مسلې د حل کول لپاره اګي د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وایي زمام د تر اتفاق د چې د دوه ګوندونو سهارا غوښتي ده یا د اړیا ډانا غوښتي ده.
تاسو دل چې په پاکستان